دوستانو زموږه آزادۍ راډیو ناوړی په دې خبرونه کې به واوري چې د ناتو دفاع وزیران نن په بروکسل کې افغانستان ته د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د اضافي سرتیرو د استولو پر موضوع غږېدلې دي. افغان حکومت وایي تر دې دمه د کونړ د مرستیال ولي چې وسلوال لوري په پېښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم، او د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ اسلامي حزب وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. دوستانو په روانه نیم ساعته خبری مجله کې مو زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په خبرونه کې به په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه مو لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلورو موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه، او څلور پاکستاني پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل د ناتو دفاع وزیرانو او شریکانو یې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان اړوند پر څلور موضوعاتو خبرې وکړې. افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږل، تر 2000 میلادي کال پورې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل، د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته لار هوارول، او له پاکستان سره د اړیکو دوام د دغو خبرو مهمې برخې وي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل:
Currently around 13,000 troops from 39 different countries.
د وی وس محل شاو خدای لزرز وکونه چې له نه دیشو بلا بل هو دونه دی په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې دند تر سره کوي. متحدینو د جنوبی اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژي هرکلی وکړ. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ډیرېدل د دې سبب سوچې او وښ نور هو دونه هم افغانستان ته تریوي مشت پوری د نور سرتیرو د لیژلوجي منو کړ. نو ځکه په افغانستان کې باید وڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ځواکونو شمیر له 13000 څخه 14000 ته ډیر شي. بل خو د امریکا دفاع وزیر جیماتس په همدې غونډه کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره ملاتړ وشو. د دې غونډې جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سوله ییز راتلونکي لپاره د ګډ کار ژمنه وکړه. ډونالډ ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته یوې خبرې غونډې ته وینا کوله، وویل په ګډ کار سره به د توندلارو اسلام پالو تروریستانو مخه ونیسي.
President Xi and I also committed to working towards
the Wallace Mr. Xi او ما دغراز اجمنه وکړه چې د افغانستان د سولې زیراتلونکو لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښتي، او موږ به د افراطی اسلام پاله تروریزم مخه نیسو. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزو غونډو شپږمه ناسته څه موده وړاندې د عمان په پلازمینه مسقط کې تر ډېر ځنډ وروسته جوړه شوه. بریتانیا په افغانستان کې د ځپل شویو ماشومانو سره د مرستې په هدف د 15 میلیونه ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په کابل کې د بریتانیا سفیر نیکولاس کی د خپل هیواد د دغې مرستې په اړه وویل د مرستې د هغو ماشومانو لپاره دی چې په جګړو او نامنیو کې ځپل شوي دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا دغه اضافي مالي مرسته به د دې سبب سي چې په دغه هیواد کې د افغان ماشومانو لپاره روغتیایي خدمات، خواړه او د هغوی خوندیتوب ښه سي. اوسمهال شاوخوا 15 میلیونه ماشومان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه وو. سم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. څلور پاکستانی پولیس نن په کوټه ښار کې د طالبانو په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. پولیس وایي برید کوونکو هغه موټر په نښه کړ چې د بلوچستان د پولیسو مرستیال مشر حامد شکیل پکښې وو. په دې پیښه کې د پولیسو په ګډون 9 تنه ټپیان شوي دي. پولیس وایي حامد شکیل په وروستیو کلونو کې د بیلتون پالو کوچنیو ډلو د غړو او یاغیانو په نیولو کې مهمه ونډه لرله. تر دې برید څو ساعته وروسته پاکستاني طالبانو د حملې مسؤلیت واخیست. پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي چې برید کوونکو له 15 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو کار اخیستی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په رسمي سفر چین ته تللی پر هغه یوه ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د لانجې هوارولو په برخه کې له خپل نفوذ څخه کار واخلي. ډونالد ټرمپ چې نن یې په پیکینګ کې له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې کولې، دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې مهمې وبللې او امریکایي او چینایي شرکتونو ترمنځ یې د 250 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګریزو معاملو د لاسلیک اعلان وکړ. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه،
I look forward to many years of success.
د ویزه د ډیرو کلونو لپاره د بریالیتوب او ملګرتیا سترګې په لار یم، څو نه یوازې زموږ خپلې ستونزې بلکې د نړۍ ستونزې هوارې کړو، د لویو خطرونو او امنیت ستونزې. زه باور لرم موږ کولی سو چې تقریبا ټولې ستونزې هوارې کړو، شاید ټولې. په وروستیو میاشتو کې پیونګیانګ ځینې بالستیک توغندي او هم خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه چې په دې سره یې د ولسمشر ټرمپ سخت غبرګون راوپاروه. ولسمشر ټرمپ ویلي چې چین کولی سي د شمالي کوریا لانجه ژر او اسانه هواره کړي او د سوریې پوځ او متحدینو یې په دغه هیواد کې له اسلامي دولت ډلې څخه د البو کمال سیمه ونیوله. دا په سوریه کې د دغې ډلې وروستی لوی مرکز و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. فریبا ظاهر در سره وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. تبوکو چې په بروکسل کې له خپل همکارانو نه د ناتو د دفاع د وزیرانو د نننۍ هغه غونډې حال درکړو چې پکې د افغانستان سره د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت په پیاوړي کېدو باندې بحثونه شوي دي او پریکړې شوي دي. همدارنګه به د افغانستان په مسایلو کې واوري چې افغان حکومت وایي تر دې دمه د کونړ د مرستیال والی چې د وسلوال لوري په پاکستان کې برمته شوی درک نه دی معلوم. عبدالهادي ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت او تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی. په دې موضوع په ریپورت سربیره مو د ولسي جرګې او د مدني بنسټونو د یو شمېر استازو له هغه وختنې خبره وچې وایي د روانو کړکیچونو او کړکیچونو حالاتو څخه د وتلو لپاره دودیزه لویه جرګه دې راوبلل شي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. لکه په تیرو خبرونو کې مو هم چې واورېدل، نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د افغانستان په اړه په خپلو کې خبرې وکړلې او په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خپل ملاتړ د زیاتېدو په هدف باندې یو شمېر پریکړې هم کړې دي. د ناتو عمومي منشي یان سلطنبرګ په دې اړه نن په بروکسل کې په یو غونډه کې هم څرګندونې کړې دي. زموږ همکار احمد شیبر په بروکسل کې دی، دا غونډه له نږدې څاري او په دې اړه معلومات راټول کړي. هم د اوسره سره له بروکسل نه په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به واورو چې تاسو سره د ناتو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې د پریکړو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ان صاحب مننه. لکه څنګه چې تاسو هم د ناتو د عمومي منشي خبرو ته اشاره وکړه، خو تر هغه راوروسته د عمومي منشي تر خبرو راوروسته دغه شیبه مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن ازادي راډیو ته په اختصاصي مرکه کې وویل چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د بهبود په حالت کې دی او کومې ژمنې چې نړیوالو له افغانستان سره کړې وي هغه د پوره کېدو په خوا روانې دي. جنرال جان نیکولسن تر دې مخکې وی خبري غونډې ته مخکې تر دې چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړي، وی خبري غونډې ته وویل چې د روسي ګټې له نړیوالو ټولنې سره په افغانستان کې همغږي سوي دي او همغږي درو مواردو ته اشاره وکړه. یوې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې د مخدر موادو کردې او چې د مخدر موادو د کسان تلف کیږي هر کال، دغه خبره وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه دي چې د هم د روسي په ګټه دي او همدارس جنرال جان نیکولسن د اشاره وکړه چې د روسانو هم پدې کې چې په افغانستان کې امنیت تضمین وي نو دغه دریو اساسي ګټو په بنیاد دغه امریکایي جنرال په وینا روسان که په نورو برخو کې په نړۍ کې له امریکایانو سره موافقه ته نه رسیږي نو د افغانستان په برخه کې باید موافقه ته ورسیږي. او البته که چېرته راشو د ناټو د عمومي منشي څرګندونو ته د غونډه کې په خبري غونډه کې په څلورو موضوعاتو باندې تمرکز وکړو. ده وویل شي د غوس ملاتړ د ماموریت د ځواکونو شمېر به له 13,000 ته زیات شي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل به تر 2000 کال پورې ادامه پیدا کړي او د اصلاحاتو غوښتنې وکړي چې د افغانستان حکومت د اداري فساد او نورو برخو کې اصلاحات راوړي. همدارس وویل چې له پاکستان سره به اړیکې ادامه پیدا کړي. د مطلب له دې نه دا و چې وروسته توضیح ورکړه چې د افغانستان امنیت د سیمې امنیت لپاره ډېر مهم دی او د سیمې ثبات لپاره مهم ده او د ناټو عمومي منشي چې پاکستان هېواد دی له پاکستان سره به روابط ادامه پیدا کړي. تر پاکستان پورې د امریکایي قواوو او د ناټو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم دا خبره وکړه چې پاکستان مهم دی او له پاکستان سره به په راتلونکو څو اونیو کې هم ډیر مهم ارتباطات ونیسو تر څو پاکستان په خپل خاوره کې هغه افغان طالبان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه همداسې وځي د پوینه لکه څرنګه چې د پاکستان مخالف طالب په خپل خاوره کې ځکه لیدو. انسر
ډیره زیاته مننه کوو احمد شیبر او دوستانو چې په بروکسل کې دی او لا غیزه نه وځي دا چې د ناټو د دفاع د وزیرانو حال راکو بلکې د غلطه په افغانستان کې د ناټو په مشهید میشتو بهرنیو ځواکونو د امریکایي کمانډان جنرال جان نیکلسن د زنګړی مرکې غټ کې امرا سره شریک کړل. د مرکز موږ په راتلونکو خبرونو کې اوریدل شي او لیدې مباسي وسم رازو بیرته دلته د پراګ سټډیو ته په پراګ کې زما بل همکار رضوان مراد د ناټو د وزیرانو نننۍ دغه غونډه چې د دفاع د وزیرانو په بروکسل کې د تعقیب کړې ده کتون کې په افغانستان کې د ناټو د سرتیرو د زیاتوالي په اړه بیلابیل نظرونه لري. رضوان مراد سټډیو کې دی او نور بل د نوور
مننه انسیب لکه څنګه چې موږ همکار ویل د افغانستان مسأله نن په بروکسل کې د ناټو دفاع د وزیرانو د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناټو سرمنشي د بروکسل د غونډې په لومړۍ ورځ ویل چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو استول د دوی د خبرو مهمه او اساسي موضوع ده. یان ستولتنبرګ ویل که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت نازک دی خو د هغه په خبره بیا هم افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی او طالبان پریښي نه دي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د ناټو د غړو هیوادونو په موافقې سره په افغانستان کې د دې تړون د سرتیرو شمیر له 1300 نه 1400 ته پورته شي. فرانس پریس خبري اژانس وایي د ناټو مشران خوشبین دي چې افغان ځواکونه به په 2013 کال کې وتوانېږي چې د طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا نظر تاییدوي د نوموړي په وینا د اضافي سرتیرو استول به نه یوازې له افغان ځواکونو سره د همکارۍ د دوام پیغام وي بلکې د دولت مسلوالو مخالفانو ته به پیغام ورکړي چې افغانستان یوازې نه دی. نوموړي ویل دوی فکر کوم ناټو په دې ګام سره غواړي وخی چې تر څو پورې افغان ځواکونه له وسلوالو سره د مبارزې توان نه لري نو ناټو به له افغانانو سره ولاړي. دا کولی شي چې افغانانو او افغان ځواکونو ته مثبته روحیه ورکړي. دا وسلوالو مخالفانو ته هم یو پیغام دی چې فکر ونه کړي چې د سرتیرو په کموالي سره به دوی د خپلو جګړو ته زور ورکړي. ناټو په داسې حال کې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه خبره کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل استراتیژۍ د بیانولو پر مهال افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان هم وکړ. ناټو ټینګار کوي چې اضافي سرتیري به په جګړه کې برخه نه اخلي بلکې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت به پرمخ وړي. خو د پوځي چارو کارپو متقید جنرال عتیق الله مرخیل بیا وایي چې تر کومې پورې افغان ځواکونه په خپله ښه تجهیز نشي د ناټو د سرتیرو زیاتېدل ګټه نه لري. دی وی په هغه صورت کې چې وسایل او وسلې نوې نشي دا پریکړه ګټه نه کوي. افغان ځواکونه له خپل هیواد سره بلد دي، کافي تجربه لري، 15 کال کېږي چې دلته جنگيږي نو د ناټو د نویو استول کېدونکو سرتیرو په مقایسه د دوی مؤثریت زیات دی. د ناټو دفاع د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست جنرال طارق شاه بهرامي سره افغان پلاوی او د غرس په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن هم برخه لري.
دوستانو وامو ریدل چی د افغانستان د بیلا بیلو لورو سیاسی کارپوهان د ناټو د دفاع د وزیرانو غونډې ته تر ډیره پوری هله مندی او فکر کوي چې په افغانستان کې د دوی پریکړې عملی شي خای وسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت پای ته ورسیږي. تاسو موږ له ازادۍ راډیو لاوري یوازې د ناټو د دفاع وزیران نه دي چې په بروکسل کې راټول شوي او د افغانستان په اړه خبرې کوي. په پیکینګ کې د چین او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د افغانستان د سولې او ثبات مسله د خبرو اترو په اجنډا کې شامل و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر یو ځل بیا د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره له چین سره د ګډ کار ژمنه کړې. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د نړۍ دوه مهمو قدرتونو امریکا او چین د افغانستان د سولې لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې اوس په پیکینګ کې دی نن سهار له خپل چینایي سیال سره د سوداګریزو او نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم ګواښ ته اشاره وکړه او هغه د ټولې نړۍ لپاره خطرناک وباله. ډونالد ټرمپ له ولسمشر شي جین پینګ سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره باید کار وسي او د تروریزم د خطر مخه ونیول سي.
President Xi and I also committed to working toward a peaceful future for Afghanistan.
دوی ولسمشر شي او ما دغه راز ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې راتلونکي لپاره کار وکړو. تروریستان د ټول بشریت لپاره یو ګواښ دی او موږ به د افراطي اسلام پاله تروریزم مخه نیسو.
Radical Islamic terrorism.
د امریکا ولسمشر چې په دولس ورځني سفر آسیایي هیوادونو ته تللی دی د چهارشنبه په ورځ چین ته ورسید. امریکا او چین دواړه د افغانستان د سولې په څلور اړخیزو خبرو کې مهم رول لوبوي. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه. خو د همدې کال په مې میاشت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا لړۍ له څرګندې پایلې پرته ختمه سوه. ملا منصور د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د امریکایي بې پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کوي چې له وادې سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل. خو اسلام آباد دا تور نه رد کړل او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. تر ډېر ځنډ وروسته د روان میلادي کال د اکتوبر په نیمایي کې د عمان په پلازمېنې مسقط کې د امریکا او چین په شمول د دغې څلور اړخیزې غونډې شپږمه ناسته وسوه چې بیا یې هم څرګندې پایلې نه درلودې. امریکا په وار وار په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په هدف د سیمې او مخصوصا د ګاونډي پاکستان پر همکاري ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړه. عبدالهادي ارغندیوال وایي حزب اسلامي ګوند د افغانستان په عدلي وزارت کې د دپو مشري سبدي او تر اوسه د داو ګلبدین حکمتیار ترمنځ د دې ګوند مشرتوب پر سر یو والی نه دی رامنځته شوی. ښاغلي ارغندیوال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د یو کېدو په هدف خبرې روانې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي د مرکزی شورا کانګره راغوښتې، عبدالهادي ارغندیوال وایي چې حزب اسلامي ګوند په عدلي وزارت کې د ده په مشرۍ ثبت دی. نوموړي چې د حزب اسلامي د مرکزی شورا د کانګرې د لومړۍ ورځې په غونډه کې هم ګډون نه و کړی، د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ده او ګلبدین حکمتیار ترمنځ یووالی هم نه دی رامنځته شوی.
چین نستان وحدت به وجود نامده، ولی امیدوار هستیم که بتانیم که توافق به وجود
دیوی تروس یه والی نده رامنسته شوی. خو هیل لرو چه حکره وشی پدلی وزارت که حزب اسلامی زما پا مشرعی سبته خبری روانی دی. هیل ده چه وی حکری تا ورسیگو و هر سوک چه حزبیانو ده رهبر پا توگه وطا که زمونگ لپاره به هم ده تایید وروی. گلبدین حکمتیار ده چار شمی پورز ده حزب اسلامی ده مرکزی شورا کنگره را او گخته چه ده مسئولینو په خبره له 3000 و نزیاتو کسانو پکی گدون کرده و ده کنگره با تر دری ورزو یعنی د جمعې تر ورځې دوام وکړي او تمه ده چې په پای کې د حزب اسلامي مشر هم مشخص شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت وایي تر اوسه حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ له دوی سره ثبت دی. د دغه وزارت وایي نمان ریاست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در وزارت عدلي اسلامي افغانستان حزب اسلامي افغانستان
دا وایي مونږ په عدلي وزارت کې حزب اسلامي د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ او د شپږ څلوېښت مؤسسونو په نوم ثبت کړی. د حزب اسلامي په نوم د دوی فعالیتونه غیر قانوني دي، خو که د کوم بل حزب
په نوم پروګرامونه لري او غواړي ثبت کړي، هغه بیل حساب دی. کولی شي کنګره جوړه کړي او خپل رهبر مشخص کړي او بیا د ثبت لپاره راشي. خو د حزب اسلامي د مرکزي شورا ویاند وایي افغان حکومت تیر کال د حزب اسلامي د رهبر په توګه له ګلبدین حکمتیار سره د سولې هوکړې مذاکړه. د دغه شورا ویاند فضل من الله ممتاز ازادي رادیو سره په خبرو کې د عبدالهادي غندیوال د خبرو په اړه داسې وویل:
گفتگوهای شروع شد بین افراد حزب اسلامی سابقه و خصوص ارغندیوال صاحب دوستان
دی وی کله چې د حزب اسلامی د پخوانی غړو ترمنز په ځانګړي ډول ارغندیوال صاحب سره خبري وشوي، ټول په دې توافق لري چې د حزب اسلامی امیر ګلبدین حکمتیار دی او د افغانستان حزب اسلامی واحد دی او هیڅ ډول تجزیه او انشاب پکې نشته. د غشان د سولې په هوکړلیک کې ارغندیوال صاحب هم لاسلیک کړی. ګلبدین حکمتیار د چهارشنبه په ورځ د حزب اسلامی د مرکزی شورا د کنګري د پیل په ناسته کې ویل چې غواړي د یوه واحد دریز درامنځته کېدو لپاره حزب اسلامي بیا منظم کړي. خو په دغه کنګره کې د عبدالهادي ارغندیوال او د ولسي جرګې او د دغه ګوند غړي اقبال صافي په ګډون د حزب اسلامي او شمیر غړو ګډون نه و کړی. اقبال صافي د پنځمه پورا ازادي رادیو ته ویل دی به ملي ګټو ته په پام سره د حزب اسلامي د غړي په توګه پاتې شي.
کله یوې خوا یو جهادي ګوند یعنی حزب اسلامي په خپلو کې د بلتون د ختمولو لپاره په هلو ځلو بوخت دی، بلخوا د افغانستان ملي اسلامي محاذ بیا افغان حکومت ته پیغام لري، وایي چې حکومت باید داسې سیمه ییز او نړیوال سیاست غوره کړي چې د هیواد سیمې چې هیواد د سیمې د ځینې هیوادونو د نیابتي جنگونو ډګر نشي. دا خبره د دې ګوند رئیس پیر سید احمد ګیلانی د پنځمې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ د عالي شورا په غونډه کې کړې. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان ملي محاذ وای افغان حکومت باید په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت او پرمختګ لپاره په سیمه ییز او نړیواله کچه یو ناپیل او متوازن سیاست غوره کړي. دا خبرې د افغانستان د ملي اسلامي محاذ مشر سید حامد ګیلانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د دغه محاذ د عالي شورا په غونډه کې وکړې. خاغلی ګیلانی ټینګار وکړ چې د یوې سوله ییزې او متوازنې بهرنۍ ستراتیژۍ عملي کول کولی شي چې افغانستان د ځینو هیوادونو له نیابتي جګړو وژغوري.
افغانستان جبل ده د دې توان لري چې د یو ملاتړ وکړي، بل سره دښمني وکړي. د هر هغه وطن چې حکومتونه یې ولسونه یې ښې هیلې او نیتونه افغانستان لپاره لري استخدام کیږي، بل وطن دې پرې قربان نه کړي. یو وطن په سر کې کېنه او بل پرې وهو. مونږ وایو متوازن سیاست چې ټول نړیوال سره یو سان اړیکې ولرو.
خاغلی ګیلانی وویل افغان حکومت ته پکار ده چې له هند، روسیې، چین، امریکا، اروپایي هیوادونو او پاکستان سره ښې اړیکې ولري او له دغو هیوادونو څخه د هیواد په سوله، ثبات، اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخلي. خاغلی ګیلانی دا هم وویل دی باور نه لري چې یوازې پاکستان د افغانستان د جنگ د دوام لامل وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې د افغانستان د جنگ لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ په غونډه کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو نه د دغه محاذ یو یو انتخاباتي استازي ګډون کړی و. د افغانستان د ملي اسلامي محاذ بل غړي غازی نواز تڼي وویل حکومت د روانو ستونزو ختمولو ته جدي تدابیر ونیسي.
زموږ حکومت د نظام په جوړښت کې په پاتې راغلی دی، د امنیت پر اغوستلو کې پاتې راغلی دی، د فساد د ختمولو کې پاتې راغلی دی. خدای موجود دی، د صلح لپاره پیوړې ستراتیژي موجوده نه ده. موږ په افغانستان کې بیا عدالتي نشو برداشت کولای. موږ په افغانستان کې عدل غواړو، انصاف غواړو.
هسه موکړه چې په دې اړه د جمهوری او اجرایی ریاستونو نظر واخلو، خو مطبوعاتي مسؤلینو یې له خبرو کولو ډډه وکړه. همداشان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم حاضر نشول چې د موضوع په اړه څه ووایي. خو حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان بهرنی سیاست د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره د نړیوالو منل شوو اصولو سره سم د نیکو اړیکو او یو له بل سره د همکاریو په اساس جوړ شوی دی. افغان حکومت دا هم ویلي چې د افغانستان جګړه د یو هیواد په ګټه هم نه ده او ټولو ته پکار ده چې د ختمولو لپاره عملی هڅې وکړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت وی تر دې دمه د کونړ د مرستیال والی چې د وسلوالو لوري په پیښور کې برمته شوی درک نه دی معلوم. په اسلام آباد کې د افغان سفارت مرستیال زردشت شمس د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت سره د مرستیال والی د خلاصون په هدف هڅې کوي. حدیث پردیس له کابل تفصیل لري.
د دوه اونیو په تیریدو لا هم د کونړ د مرستیال والی په اړه چې په پاکستان کې برمته شوی هیڅ ډول معلومات نشته. په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدي د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
و ما به صورت دوامدار به
لا بد مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کیو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی. خود همکاري دا ډیر راکړی او دی ویلي کپه دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال براکبی.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدي د پاکستان د پیښور ښار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو لوري برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. ښاغلی احمدي د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لوري برمته شوي دي. په پیښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمته شویو افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې وروسته بیا خوشی شوي دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم د ښاغلي احمدي په اړه معلومات نه لري. د محمد نبی احمدي زوی احسان الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پلار له برمته کېدو یې دوه اونۍ تیریږي، خو دوی لا هم د برخلیک په اړه معلومات نه لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا د ښاغلي احمدي برمته کېدل سیاسي ګڼي، وایي چې نوموړی د ایسایل لوري برمته شوی دی. له ډلې قدرت الله ځواک وایي چې یو شمېر پاکستاني طالبان د کونړ په غرونو کې ځای پر ځای شوي او ښایي د ښاغلي احمدي برمته نیونه هم له همدې موضوع سره تړلې وي.
او د ولسی جرګې یو شمېر غړو د پخواني حکومت یو شمېر وزیرانو او مدني فعالانو له حکومت ته غوښتي چې د روانو کړکېچونو حالاتونه د وطن لپاره دي دودیزه لویه جرګه راوبولي. حکومت یې په اړه څه وایي؟ دا به د رحمت الله افغان په ریپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې ځینې غړي د پخواني حکومت یو شمېر وزیران او مدني فعالان وایي اوسنی نظام د ستونزو په کابو کولو کې پاتې راغلی او د دغه ستونزو د هوارې لپاره د لویې جرګې جوړېدو ته جدي اړتیا لیدل کېږي. دوی چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې سره راټول سوي وویل چې دودیزه لویه جرګه له اوسني کړکېچن حالات نه د وتلو یوازنۍ لاره ده. د غونډې ګډونوال او د افغان ځوانانو د مدني بهیر مشر غورځنګ سیال وویل چې تجربو ته په کتو پخوانیو لویو جرګو د هیواد سترې ستونزې حل کړې دي. د افغانستان د معاصر تاریخ په بلابلو پړاوونو کې تر اوسه یو لس دودیز لوی جرګې راغوښتل سوي چې یوازې د حمید کرزي د حکومت پر مهال څلور لوی جرګې رابلل سوي وي او د قانون ځای هم خپل کړی. پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزي د روان کال د میزان په شلمه یوې خبري غونډې ته وویل له اوسنیو ستونزو نه د وتلو لپاره باید دودیزه لویه جرګه راوبلل سي. د ولسي جرګې غړي او د غونډې بل ګډونوال عبدالرحیم ایوبی وویل اوس مهال افغانستان د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او د یو شمېر نورو هیوادونو په نیابتي جګړو د بدلېدو په حال کې دی. ښاغلی ایوبی وایي د دودیزه لویې جرګې لپاره دلایل لري او ټینګار یې وکړ چې لویه جرګه کولی سي د یادو ستونزو هوارې ته یوه طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوریت صد کڅ هم په دغه غونډه کې د یادو سیاسيونو او مدني فعالانو د غوښتنې په اړه څه نه وایي، خو په ټوله کې څرګندوي چې د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې واضح سوی. د ولسمشر د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل له روانو ناوړو حالاتو نه د وتلو لپاره تر ټولو غوره اقدام په اساسي قانون عمل کول دي. د لوی جرګې د جوړېدو میکانیزم او ترکیب په اساسي قانون کې وضاحت لري او موږ تمه لرو چې ټول سیاسي جریانونه او عام ولس اساسي قانون د عمل اساس او معیار وټاکي او په اساسي قانون عمل وسي. موږ کولای سو ولسواکي په افغانستان کې د یو ارزښت په توګه عملي کړو. ښاغلی مرتضوی زیاتوي دوی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له امنیت او د ستونزو په هواري کې له حکومت سره